د ماسپښین دوی بجې شوې. زه احمد شبردا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د نور همکارانو په سازیتوب د 1993 کال مبارکي درکوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټوله افغانستان کې خپرې شي، په کیمو په کابل کې پر سرینا هوټل د تیر شپې د بریټ لوروسي جزئیات خبرو چې تازه خبره شوې دي. په مزار شریف کې مو د نوروز له مراسمو خبرو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم او نوای کال مو مبارک. قدر من اوریدونکو، په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. چارواکي وایي چې د کابل پر سرنا هوټل د تیرې شپې په بریټ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه ملکی وګړي وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو پر یوه ډله د وسلوالو طالبانو لخوا بریټ شوی چې څلور کسان یې وژلي او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا نن له دې هیواد سره د کریمیا د زمیمه کیدلو تړون رسمن تصویب کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پر سرنا هوټل د تیر شپې په حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه ملکی وګړي وژل شوی. په وژل شویو کې په کابل کې د فرانس پرس خبری اژانس خبریال سردار احمد، د هغه میرمن او دوه ماشومان هم شامل دي. په نورو وژل شویو کې څلور بهرانیان یاد شوي چې د کاناډا، نیوزیلند، هند او پاکستان اتباع ښودل شوي. د چارواکو په وینا پر سرنا هوټل د تیر شپې په حمله کې ګډونوال څلور واړه وسلوال هم له منځه وړل شوي دي. سرنا هوټل چې اکثرا بهرنیان پکې اوسیږي څو ځلې مخکې لدې هم د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې ده. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر سرنا د تیر شپې حمله د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
پایوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور ما داره و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازد.
صدیقی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د دې حملو د تنظیمونکو په پیژندنه او له منځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو پر یوه ډله پرون هغه مهال وسلوالو برید وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کارکونکي له راخلاصولو وروسته کور ته پر لاره وو. سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون را خوشې شوی غړی او د حسن خیلو څلور قومي مشران وژل شوي. ویل کېږي چې د قومي مشرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو څلورو کارکونکو د را خوشې کولو هڅه کوله چې وسلوالو طالبانو څه موده مخکې د دې ولسوالۍ په مریض کنډو سیمه کې له ځان سره بیولي وه. د سیمې خلک وایي د دې قومي مشرانو له هڅو وروسته طالبانو پرون یو تن پریښود، خو د راستنېدو په حال کې تیر ماښام شاوخوا 9:30 بجې د مریض کنډو په سیمه کې یو شمېر وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور قومي مشران ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د والي د دفتر رئیس پرویز نجیب او د خاکریز ولسوالۍ د امنیت قومندان نن په یو 14 کې ټپیان شول. ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل دي چې پرویز نجیب د ور اوختو ټپونو له کبله په نازک روغتیايي حالت کې دی. دغه 14 نن سهار د نوي کال په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته نږدې شوی. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ویلي چې په 14 کې د کندهار د والي د دفتر د رئیس او د خاکریز د امنیت قومندان په ګډون د امنیت قومندان او دوه نور پولیس ژوبل شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا نن له دې هیواد سره د کریمیا د زمیمه کیدلو تړون رسمن تصویب کړ. د روسیې د فدراسیون د شورا له غونډې مخکې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې پر روسي چارواکو د لویدیز بندیزونه غیر منطقي دي او غیر ضروري ممانعتونه برامنځته کړي. د روسیې د مشرانو جرګه وروسته له هغه غونډه کوي چې دوما یا د پارلمان ولسی جرګې پرون له روسیې سره د کریمیا د زمیمه کولو تړون په یوه خوله تایید کړ. د اوکراین پارلمان پرون په یو پریکړلیک کې وویل چې هیڅ کله به له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمې زمیمه کېدل په رسمیت ونه پیژني. په پریکړلیک کې ویل شوی دی چې اوکراین به د کریمیا د آزادولو لپاره مبارزه که څومره اوږده او درګدونکې هم وي هیڅ کله پرې نه ږدي. د یو بل خبر لمخه پنټاګون ویلي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوایګو د امریکا له دفاع وزیر چک هګل سره ژمنه کړې چې روسي ځواکونه به د اوکراین په ختیځ کې له سرحد څخه و نوړي. پنټاګون ویلي چې شوایګو او هګل د روسیې او اوکراین پر شخړې د یو ساعت لپاره ټلیفوني خبرې وکړې. د پنټاګون یو ویاند وویل شوایګو ښاغلي هګل ته وویل چې زرګونه روسي پوځیان د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي، خو په پام کې نه لري چې اوکراین ته به واوړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته په ماسکو کې وویل د اوکراین د لانجې د حل لپاره باید ډیپلوماتیکې لارې چارې ولټول شي. دوی دا بحران باید په سولیز ډول حل کړي. لمړی او تر ټولو مهم ګام دا دی چې روسیا او اوکراین په خپلو کې سره کینی او مستقیمه او ګټورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې روسي پلوه ځواکونو د اوکراین د سمندري ځواکونو درې کښتۍ یرغمل کړي او د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان څلورمې کښتۍ ته امر کړی چې تسلیم شي. د یو بل خبر له مخې د جاپان صدر اعظم د کریمیا د زمیمه کولو په اړه د روسیې د اقدام غندنه کړې. شینزو آبه چې د جاپان په پارلماني کمیټه کې خبرې کولې نن وویل توکیو د روسیې د ولسمشر لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو د موافقې لاسلیک د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بولي. د جاپان صدر اعظم وویل د نړۍ د سترو اقتصادونو لرونکو هیوادونو له مشرانو سره به مشورې وکړي او د روسیې پر ضد به نور اقدامات عملي شي. او وروستی خبر، هغه استرالیایي الوتکې چې د مالیزیا د هوایي شرکت په یوه ورکه الوتکه پسې د هند په سمندر کې پلټنه کوي وایي چې تر اوسه یې د دې الوتکې نښې نښانې نه دي موندلې. د استرالیا د اوبو په 2300 کیلومترۍ ساحه کې د اوبو پر سر ظاهراً ولاړو ټوټو د سټلایټ د نویو تصویرونو له خپرېدو سره د دې ورکې شوې الوتکې د موندلو هیلې هم زیاتې شوې دي. په دې تصویرونو کې یوه ټوټه چې اوږدوالی یې 40 متره او دوهمه ټوټه چې اوږدوالی یې 15 متره اټکل کېږي لیدل کېږي. استرالیایي چارواکي وایي چې د پلټنې عملیات به سبا او بل سبا هم روان وي. په همدې حال کې د استرالیا مرستیال صدر اعظم وارن تروس ویلي هغه ټوټې چې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکارېږي او شپږ ورځې مخکې اخیستل شوې وو اوس دوبه شوی وی. د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه چې 209 سپرلې لرلې د مارچ په 8 نیټه له کوالالمپور څخه پیکنګ ته د الوتنې پر مهال ورکه شوه. د دې الوتکې د پلټنې په عملیاتو کې شپږ هیوادونه ګډون لري.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کابل په سرینا هوټل باندې د تیر شپې د شوبې بریډ له تازه خبرو شوبې جزئیاتو خبرو او په افغانستان کې د دفاع وزارت په وینا په تیر یو کال کې د وزارت د لاسراوړنو په اړه واوري.
په انجنیری لیوا جوړ شو، اتوا ضربتي لیوا جوړ شو، مخابلي کنډکونه جوړ شو، ضربتي کنډکونه جوړ شو، د کاش کنډکونه په ټول اردو کې جوړ شو.
په دې خبرونه کې مو مزار شریف ته هم ورولو. په کابل کې بیا ولسمشر کرزی د نوروز په مناسبت په خپلو خبرو کې له خلکو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د ازادي راډیو د 1320 کال شخصیت احسان الله بیات مراجعه کولای.
جان سپاس از همکاران رادیو ازادي چې افتخار بر ما بخشیدن.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د سرینا په هوټل حمله د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده. تیر شپه په کابل سرینا هوټل د څلورو تنو وسلوالو په حمله کې 9 ملکیان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. یو شمېر افغان کتونکي وایي څو چې دولت د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي د دا ډول حملو مخنیوی به ستونزمن کار وي. په دې اړه له کابله جمیله ظریف راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه غواړي څو په افغانستان د وسلوالو ډله ییزو بریدونو د تنظیمونکو په پیژندګلوي او نیولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د جمعې په شپه شاوخوا 9 بجې په کابل ښار کې 4 تنو حمله کوونکو د کابل سیرینا په هوټل حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کې 9 ملکي وګړي مړه او 6 تنه ټپیان شول. صدیقي وایي چې دا حمله د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده.
دا حمله د افغانستان له انتخاباتو سره مستقیمه اړیکه لري. دښمنان هڅه کوي چې د تروریستي حملو له لارې د دې هیواد خلک د راتلونکي په حق له اندېښمن کړي. د کورنیو چارو وزارت دا تروریستي حمله یو بشري جنایت بولي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه په جدي توګه غواړي چې اول د دې حملې په محکومولو کې موږ سره مرسته وکړي او د هغو کسانو په پېژندلو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي چې دا حملې تنظیموي.
هغه هم در ازوی چې په کابل سرینا هوټل د تیر شپې په حمله کې 4 بهرني وګړي چې د کاناډا، نیوزیلند، هند او پاکستان وو، 15 افغانان چې 2 ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي دي. په دې پیښه کې همدار 6 تنه چې 1 بهرنی وګړی هم پکې شامل دی ټپیان شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې حمله کې 1 افغان خبریال هم له خپلې میرمنې سره وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی چې د حمله له افغانستان نه بهر پلان شوی وه چې هدف یې د افغانانو په ذهنونو کې د ویرې اچول وو. هغه وایي چې د دې پیښې د جزئیاتو سرګندونو لپاره د کورنۍ چارو وزارت په جدي توګه هڅې کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي وایي څو چې په نظام کې اصلاحات را نشي او د خلکو اعتماد ترلاسه نشي د دا ډول حملو مخه به ونه نیول شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دولت په هغه صورت کې کولای شي چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي خلک بیا د دولت سره همکاري کوي. هلیږي موږ مشکل ټول د دولت ادارې سره د ولس هم دی او دا مشکلات هم چې رامنځته کېږي د همدغې پسې د ادارې د کابله ټول افغانستان خلک هم په مشکل ګرفتاري دي او دوی هم سره ګرفتار دي.
سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي، خو په دې وروستیو 4 ورځو کې وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو ولایتونو کې انتحاري حملې او وسلوال بریدونه وکړل. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره جدي هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په سرینا هوټل باندې د تیر شپې په برید کې 9 ملکیان وژل شول او 6 تنه ټپیان شول. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د تیر لمریز کال پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو څرګندونې خبرو چې په پوځ کې څه پرمختګونه راغلي دي او ستونزې په څه کې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. د نوروز مراسم په امن فضا کې په مزار شریف کې ترسره شول. په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په مناسبت د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جنډه په امن فضا کې پورته شو او د هیواد په سطح د هر نوي کال په لومړۍ ورځ د نوروز لوی جشن د هیواد په شمال بلخ ولایت کې ترسره کیږي چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. بلخ ته ورزو له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سای راپور لري.
لدې سره چې د هیواد په هر برخه کې افغانان په پوره شوق او شور سره د هر لمریز کال په پیل کې د نوروز له جشن څخه لمانځنه کوي، خو بیا په بلخ ولایت کې د جشن په شاندارو مراسمو او د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت د جهندې په پورته کولو سره لمانځل کیږي چې هر کال په کې د نوي کال په لومړي ورځ د هیواد له مختلفو سیمو څخه زرګونه کسان په کې ګډون کوي. نن هم د 1900 کال په لومړي ورځ د نوروز جشن په مناسبت د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جهنده د هیواد د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم په امر سره پورته شو.
د مبارکی علم د پورته کولو په احترام صلوات سره سلام کوي.
د نوروز په جشن کې د ګډون په مقصد څخه کال د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د خلکو حضور بلخ ولایت ته کم رنګ و. دا چې ولې څرګند عوامل یې نه دی پټاګه. خوشنون کې وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو رامنځته کېدل او یا هم په کابل کې د نوروز له نړیوال جشن څخه په شاندارو مراسمو لمانځنه د دې سبب شوې چې د خلکو حضور بلخ ولایت ته کم رنګ ووسی. د معلوماتو په اساس چې نوروز په افغانستان کې 6000 کلن تاریخ لري او په لومړي ځل د آریایي نژاد پادشاه کیومرز لخوا په پخوانی آریانا یا هم نننی بلخ کې بنا کې خودل شو. دی ویلو ده چې د طالبانو د حاکمیت پر مهال د نوروز جشن په لمانځلو باندې بندیز لګول شوی و او له هغه څخه یې لمانځنه یو غیر شرعي عمل ګڼلی و. خو بیا هم په بلخ ولایت کې د نوروز لمانځنه بل خصوص د حضرت علي د زیارت جهندې پورته کولو ته خلک په مذهبي عقیده ګوري. نن هم په بلخ ولایت کې د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جهنده په شاندارو مراسمو سره پورته شوه، چې د مراسمو په دوام کې د بلخ ولایت محمد نور د خبرو پر مهال ټول افغانان په هیواد کې د مثبت سیاسي بدلون د رامنځته کېدو لپاره په ټاکنو کې پراخ ګډون ته راوبلل.
در حالی که تک تک شما را در انتخابات
په داس حال کې چې تاسو هر یو ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره بلنه درکوم، هیله لرم چې ټاکنې او د اساس پړاو په ډیر شفافیت او اعلی صداقت سره ترسره شي، چې مثبت او اغیزمن سیاسي بدلون هیواد ته راشي او د بدنامۍ سبب ونه ګرځي
و بې اعتباري نجات یابد. شفافیت این انتخابات و انتقال سالم قدرت سیاسی.
دی ویلو ده چې د نوروز جشن د حضرت علي د زیارت د جهندې په پورته کولو سره هر کال د حمل په لومړی پیلېږي او تر څلوېښتو ورځو دوام مومي، چې په ترڅ کې نور مختلف جشنونه لکه د دهقان جشن، سیزده بدل او میلې ګلې سرخم په دې ولایت کې ترسره کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بلخ والي په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ورته غوښتنه په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په خپله راډیوي وینا کې وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. بل لور ته حامد کرزي همدارس له ټولو افغانانو وغوښتل چې د خپل هیواد د لاشکلا لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي کښېنوي. په دې اړه له کابله جمیله ظریف راپور لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې شپاړس ورځې پاتې دي، ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو غواړي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. ولسمشر کرزی په خپله راډیوي وینا کې چې د نوي کال په مناسبت یې کړې، دیارلس سوه درې نویم کال د افغانستان لپاره له سیاسي پلوه مهم کال وباله. حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
دا نوی کال زموږ لپاره له سیاسي پلوه هم ډیر مهم کال دی، ځکه څو ورځې وروسته به د همدې نوي کال په لومړۍ میاشت کې انشاءالله زموږ خلک د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. زه له خپلو ټولو هیوادوالو څخه چې د رایه ورکولو واجد شرایط وي غواړم څو د حمل په شپاړسمه نیټه د رایه ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په انتخاباتو کې په ګډون خپل ملي دنده تر سره کړي او د خپل خوخه کاندید ته رائے ورکړي.
ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات یو لوی لسره وړنه بللي او ویلي دي چې د دې انتخاباتو لاره به هیواد د آبادۍ په لور لاړ شي. خو نو موړی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر افغانان بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د روانو ناامنیو په انتخاباتو کې د لاسوهنو او درغلیو د احتمال له امله د دې خطر شته چې راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. خو ولسمشر کرزی بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ دولتي ارګان یا بهرنیانو ته به په انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. حامد کرزی په خپله راډیوي وینا کې چې هر پنځلس ورځې وروسته د ملي راډیو له لارې خبریږي، همداراز له ټولو افغانانو وغوښتل چې د خپل هیواد د لاښکلا لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي کینوي. هغه له بزګرانو هم وغوښتل چې د ښار د لاښکلا او زرغونتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
د نیالګیو کینول کښت او زراعت د زرغونتیا نښه ده. د چاپیریال ساتنې، بیا رغونې او د هیواد د زرغونتیا لپاره اړ یو چې موږ هر یو کم له کمه یو نیالګی کینوو. هیله من یم چې زموږ باغوانان سږکال خپل باغونه لا پراخ کړي او د بزګرانو حاصل مو سږکال ډیر شي. هیله من یم چې له دې فرصت نه موږ ټول د خپل ځان او خپل هیواد لپاره لا ښه ګټه واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرنې وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال لپاره یې د خصوصي سکتور په مرسته دوه څلوېښت میلیونه نیالګي روزلي چې په مرکز او ولایتونو کې به کینول شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د تیر کال په مقایسه سږکال دوه برابره نیالګي روزل شوي او کوشش کېږي چې له پلان سره سم په مناسبو ځایونو کې کینول شي.
د جمیلې ظریف په راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې واورېدې چې په خپل راډیوي وینا کې له خلکو وغوښتل چې په نوروز کې چې د نوروز په ویاړې په خپله وینا کې ویلي دي سي افغانان دې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او همداراز ولسمشر کرزي له خلکو وغوښتل چې د نوروز له خاطره د نیالګي کښېنوي. د نوروز په ارتباط یو بل مطلب هم لرو. د افغانستان نه بهر پاکستان ته ورسو. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له یو تن سره په کوټه کې د نوروز په ارتباط باندې شخېدل دی. دغه مرکه سره ور
نن د نوروز ورځ د تازه پسرلی هم دی. په کوټه کې دغسې یو ځوان دی چې د په خپل کور کې دوه درې ځای جوړ کړي دي چې په هغه کې په سلګونو نمنې ګلونه راټول کړي دي چې په هغه کې زموږ د وطن ګلونه ډېر کم دي او د ټولې نړۍ بېلابېل رنګارنګ ګلونه سره ګلابي سپین زرغونه هر ډول ګلونه یې سره راټول کړي دي. دغه ځوان محمد یونس نومېږي. موږ دغه ګلونه هم دا د ګلونو په ننداره هم بوخت یو. ډېر ښایسته ګلونه دي او دی به دغه ګلونه هم وار په وار موږ ته راپېژني. تاسې به هم د دغه ګلونو نمونه به مو پخوا کېدای سي نه وي اورېدلي او اوس به یې واورئ چې دغه څه ډول ګلونه دي او له ده سره په دې اړه هم کرار کرار خبرې کوو چې آیا ګلونه څه ګټه لري زموږ په ژوند باندې څه اغېزې وي څه اثرات وي.
تا ته ډېر راغلی درته وایم. دیک خو مختلف قسم کې ګلان دي. هر ګل کې مختلف مختلف فرقونه دي. پکښې یو کلرز دی د بل سره مطابقت نه لري. یعنې په پاڼه کې یو دي سره ښکاریږي. پاڼه یوه یو شی دی. دې ته په انګلیش کې پلارګونیمز او جرینیمز وایي او دا په پاکستان کې لوکل ګلان دي. تر ملک بار مثال طور پر امریکا ډینمارک لندن په دې کې دا ډېر په وسیع مقدار د دې شوق کیږي.
نو د دې ګلونو د ساتلو شوق څنګه سره پیدا سو؟ موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې دلته خلک هیڅ له ګلونو سره مینه نه لري. خلک یوازې ګل د دې لپاره چې له یو ځای راپرې کړي او د یو څو شېبو لپاره یې بوی کړي او ګل بیا وغورځوي. خو تا دومره له ګلونو سره مینه کړې ده چې سلګونو نمنې ګلونه دې سره راټول کړي دي.
ګلان خو هر چا خوند ورکوي لیکن موږ دا شوق پیدا کړی دی. دا خاص کر یو شوقي ته ورسه دغه ګلان وګوره. کلتل سنن راغلی زموږ ګلان یې وګوره کتل خوند یې درکوي. نو دارنګه به موږ لاړو چا ګلان مو وکتل شوق مو بڑاو سو. بیا به بار بار ورتلو. بس موږ ول نن اول سر کې موږ تر لس ګملې به را سره وي. یعنی لس قسمه ګلان را سره. دا نن تقریبا زر ګملې موږ سره دي او زر قسمه ګلان دي.
او دا په دې هر ګمله کې جلا جلا ګل دی.
دا په هر ګمله کې جلا جلا ګل دی. یو ګل د بل سره مطابقت نه لري او دا ار ګل یو مخصوص نوم دی. ساغه په پښتو دغه کینسته ول دا در ملک بار ګلان دی. دا ری په انګلیش کې نوم دی. کلساساز دی. لایټ ارکیډ دی. فیری بیری دی. وایټ سپلیش دی. فیری ویلویټ دی.
د ګلونو له فالون کې سره محمد یونس سره مرکه اورید. البته دا مرکه په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل کړي و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان چارواکي وایي چې په 1320 لمریز کال کې د ډېرو ستونزو سره سره امنیتي ځواکونو شې لاسته راوړنې او پرمختګونه هم درلودل. په دې اړه نسیم شفق یو تفصیلي راپور لري.
افغان امنیتي چارواکي تیر لمریز کال لاسته راوړنو ډک بولي خو په عین حال کې په دې کال کې ځینو جدي ستونزو او ناخوالو ته هم ګوته نیول کیږي. افغان چارواکی وایي چې په دې کال کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک څلور پړاوونه عملی شول او د پوځي عملیاتو مشري هم افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سربیره ځینې نورې لاسته راوړنې هم د ملي اردو ځواکونو درلودلې.
عملیات درلودل. موږ ډېرې سیمې آزادې کړې. موږ د انجینري لوا جوړه شوه. دوه ضربتي لوا جوړه شوې. کومندو فرقه په خو باندې ودرېدله. د انجینري کنډکونه جوړ شول. د مقابلې کنډکونه جوړ شول. ضربتي کنډکونه جوړ شول. د کاش کنډکونه په ټول اردو کې جوړ شول. استخباراتو په هکله باندې د دې تر څنګ امنیتي مسؤلیتونو مسله یا د ټولو عملیاتو رهبري زموږ په غاړه باندې شوه.
خاغلی وزیری وویل چې په تیر کال کې د وقب په نامه پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شول چې د لوګر په ازرې د ننګرهار په حصارک د کونړ په چپیدری او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې خېل استراوړنی هم درلودي. افغانستان دا مهال د ملي امنیت د زرګونو ځواکونو ترڅنګ 1,590,000 د ملي اردو سرتیری او څه باندې 1,500,000 ملي پولیس لري. دغه راز زرګونه سیمه ایز پولیس هم د دې هیواد په ناامنو سیمو کې فعالیت لري. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د حد ته رسیدلي چې په یوازې توګه کولای شي د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ترسره کړي. خاغلی خلیلی سرګندوی چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې دوی ډاډه دي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي له خپل هیواد نه دفاع وکړي.
ما هیچ کنه از این رفتن نیروهای بیرونی نگران نیستیم.
موږ د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه اندېښنه نه لرو، ځکه چې نن زموږ د ملي اردو ځواکونه هغه حد ته رسېدلي چې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. زموږ پولیس او ملي امنیت ځواکونه هم هغه وړتیا پیدا کړي چې د ملي اردو تر څنګ له خپل هېواد نه دفاع کوي. نن زموږ ملي اردو ښه ظرفیت لري او ښې مرحلې ته رسېدلې ده.
اردوی ما به مرحلې خوبې رسېدلې.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری منی چې د 1391 مریض کال په مقایسه په تیر کال کې د ملي اردو د سرتیرو تلفات زیات وو، خو د دقیقه شمیره سرګنده نه کړه. ښاغلی وزیری وویل د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو اصلي علت د سړک غاړې ښخ شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد دي، خو په دې کال کې سربیره پر دې چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات وو، په ملکی تلفاتو کې هم د وړم کال په مقایسه زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د 2013 میلادي کال په پای کې په کابل کې خپور شو، ویل شول چې په دې هیواد کې نږدې 3000 ملکی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15000 او 200 ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش هم له دې عمله سخته اندېښنه وښوده او ویل چې ملکی وګړو ته ډیر تلفات د وسلوالو مخالفانو لخوا اوښتي دي.
ملکیان تر ډیره د دولت د موجودو مخالفه عناصرو د فعالیتونو، کارونو او تکتیکونو په نتیجه کې وژل کیږي. زه غواړم تاسو ته در په یاد کړم چې له طالبانو پرته نورې ډلې هم سته چې عملیات کوي او په دې کې موږ د حکومت ټول مخالف عناصر په ګوته کولای سو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر جورجیت ګینان هم وویل چې دوی په 2013 میلادي کال کې چې د 1992 مریض کال شاوخوا 9 میاشتې پکې راځي، د خزو او ماشومانو د ډیرو تلفاتو له عمله سخت اندېښمن شوي دي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر سړونکو هم سره لدې چې په تیر مریض کال کې د امنیتي ځواکونو ځینې لاستراوړنې لپاره نه غورځوي، وایي چې دا کال د ملکیانو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو لپاره هم ډیر خونړی کال و. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې کال کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ډېرې انتحاري او وسلوالي حملې وکړې، چې پکې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د وویل په تیر لمریز کال کې هغه شان چې امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نه درلودې.
دغه کال موږ دومره زیات موافقتونه چې وایي په لاس هم نه دي راوړي، ولی یو مقدار موافقت دغه ده چې د خلکو په زړونو کې نن اردو ځای لري. امنیتي قوتونه بهتر دي نسبت خارجي قوتونو ته، خو مشکل په دې کې ده چې موږ یو ځای نیولی ده، هغه ځای هم تصفیه کړی، په سبا بېرته مخالفین هلته راغلي دي. دوی ته هغه مهمات، هغه سلاس لازم وه، دوی ته په لاس ورنغله. تعلیم و تربیه ضعیفه وه.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي سربیره پر دې چې ستونزې او خندونه مني، خو د ښاغلي امرخیل له دې خبرو سره ډیر موافق نه دي. دوی وایي چې په تیر مریض کال کې له افغانستان څخه شاوخوا 100,000 بهرني سرتیري ووتل او د دوی نږدې 200 پوځي مرکزونه افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د کورنۍ او چارو وزارت هم وایي چې د ملي اردو ترڅنګ پولیس هم په دې کال کې ښه وروزل شول او سیمه ایز پولیس هم د شمیر او فعالیت له اړخه پیاوړي شوي. خو د کورنۍ او چارو وزیر محمد عمر داوودزی منی چې لا هم پولیس او ملي اردو د پوځي امکاناتو او تجهیزاتو له درکه ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوي لري. ښاغلی داوودزی د ځینو نورو افغان چارواکو په څیر له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزاتو ته پام وکړي تر څو وتوانېږي له تروریزم سره جګړه په ښه ډول پر مخ بوزي.
در قسمت اردوی ملی هم تا هنوز ما کاملا راضی
نیست. مونږ تر اوسه د ملی اردو د اکمالاتو او تجهیزاتو له درکه هم راضی نه یو، او د پولیسو په برخه کې خو بيخي راضی نه یو. د دوی تجهیزات او اکمالات له دندو سره نه دي برابر. هله دا زمونږ نړیوال دوستان خپل ټول هغه تجهیزات چې دلته لري هغه مونږ ته راکړي.
بلور ته عام خلک تر ډیره د ملي اردو د ځواکونو له چلان څخه خوښ دي، خو په ځینو مواردو کې د دوی پر وړاندې د پولیسو له چلان څخه شکایت کوي. د امنیتي او پوځي چارو کتونکو هم همدې مسالې ته په اشاره سربیره پر دې چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالول ضروری بولي، وایي چې د هغوی مسلکي وړتیا هم باید لوړه شي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم مني چې له مسلکي او روزنیز پلوله هم پولیس سناسستونزې لري، خو دوی ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته هلې ځلې دوام لري. د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او لا مسلکي کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې افغان چارواکو له پخوانه ویلي چې له امریکا او ناټو او د هند په څیر له ځینو سیمه ییزو هیوادونو سره خبرې روانې دي، تر څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د آزادۍ رادیو د کال شخصیت. شخصیت سال رادیو آزادی.
آزادۍ رادیو د 1392 کال شخصیت انجینر احسان الله بیات انتخاب کرد.
جان سپاس از همکاران رادیو آزادی که افتخار بر ما بخشیدن.
احسان الله بیات په 1922 که په کابل کې وزیشید د استقلال لیسه فارغ شو، او په دې هیله چې ډاکټر کیشي به د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته ولاړ، خو درسونه یې بشپړ نه کړل ځکه چې په افغانستان کې شخړې او ګډوډۍ پیل شوې. دی اړ شو چې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړیو سره پاکستان ته کډه شي، او بیا له هغه ځایه امریکا ته مهاجر شو او هلته یې د برق انجینیری ولوسته. څوک د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت انتخابی شي؟ د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد وای.
هغه کسان چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت، د دیموکراسۍ د تحکیم، د بشري حقونو په برخه کې او همداشان د معارف او په نورو فرهنګي برخو کې د لویو خدماتو مصدر ګرځي، د ازادۍ راډیو لخوا د کال د شخصیت په توګه ټاکل کیږي.
احسان الله بیات هم هغه څوک دی چې په افغانستان کې د خپلې پانګونې له لارې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د داریانا راډیو تلویزیون شبکه فعاله کړې ده، د افغان بی سیم مخابراتي شرکت جوړ کړی، او د بیات په نوم خیریه بنسټ لري چې له دې لارې له بې وزلو سره مرستې کوي. د احسان الله بیات هڅې هم دومره نه دي. دی وایي چې آریانا راډیو تلویزیون به پراخ کړي، او د بیات د خیریه بنسټ له هڅو سره هم دی او همې میرمن ځانګړې دلچسپي لري.
چیز مهمه که ما خودم د او بسیار زیات علاقه دارم، فامیلم د او علاقه داره، و به خصوص محترمه خانم فاطمه بیات خانم ما علاقه فراوان د او داره که پروژه را به همکاری از نو ما به پیش میبریم. مسائل بنیادی بیات است که کارهای خیریه در سطح سر افغانستان بر عزیزان ما در افغانستان به انجام میرسانیم، و زیادتر کارهایی که ما توسط از او تانستیم بر عزیزان ما همکار باشیم قسمت مسائل صحی بوده که در حدود 12 شفاخانه و کلینیک ما در سطح سر افغانستان برای خواهران و مادران و اطفال افغان خود ما تأسیس کردیم که اضافه از 1,000,000 مریض تا حال ما تداوی کردیم در این شفاخانه ها. در پهلوی از او مسائل لیلیه برای خانم ها، مکاتب برای اطفال و یتیم خانه برای اطفال افغان ما پروژه هایی بوده که بنیاد باید در طول سالها و پیش برده، و ما امیدوار هستیم که بتانیم این پلان ها را زیادتر انکشاف بدیم. یکی از کارهایی که بنیاد باید همیشه در طول سالها به پیش برده خدمات اضطراری زمستانی بوده که ما برای هموطنان عزیز ما که در زمستان مشکلات دارن از نگاه مواد غذایی و البسه و کالای زمستانی، ما با اونا هر سال پروژه های زمستانی رو به پیش بردیم که اکثریت عزیزان ما شاهد از او هستن که تقریبا اکثریت افغانستان ما هر سال تحت پوشش کمک های زمستانی خود قرار میدیم.
در ازادی رادیو در 1992 کال در غور شخصیت پا عرب باورندی در بیاد در میرمنی او در حق و کسانو سرگنده و نخبر یک رو چی دیل نشتی پیشنی. خو اوس په دې تراشو چې په تیرو اتو کلونو کې ازادي راډیو کوم کسان د کال غوره شخصیتونه انتخاب کړي دي. لومړی شخصیت مو په 1988 کال کې د خلکو د آزادو رایو لاري انتخاب کړ. داسې چې د ازادي راډیو هر اوریدونکی دی د راډیو د ټلیفون د ثبت شمیرې ته زنګ ووهي او د خپل خوښي شخصیت ته رایه ورکړي. هماغه وو چې هغه وخت ګل آغا شیرزای د راډیو د کال شخصیت شو.
ټول افغانستان د خلکو څخه تشکر کوم چې ماته د افغانستان خلکو او ولسونو رایه راکړې ده. خدای دې ماته نور هم توفیق راکړي چې زه د بیا ودانولو کارونه وکړم او د خپل غریب او یتیم ولس ته د کار زمینه برابره کړم چې زما د در به دره خاوره ورته ښایسته جوړه کړم او زه بیا هم په خپلو خلکو باندې ویاړم. پخ کوم افتخار کوم تشکر دې کوم.
کال وروسته یعنی په 1980 کال کې د ازادي راډیو د کال شخصیت د داسې کورنۍ نجلۍ وه چې له اوږدې مودې راهیسې د اقلیتونو په وړاندې له تبعیض ځورېده. دې له زده کړو سره په یو وخت له تبعیض سره مبارزه پیل کړه.
ما اظهار سپاس و امتنان میکنم از رادیو زیبا و پرشنونده آزادی که مرا شخصیت سال 1387 هجری شمسی تعیین کردن. ای تنها ارتباط با من نمیگیره، تمام جوانایی که در راستای تامین حقوق بشر، صلح و دموکراسی و عدالت در افغانستان فعالیت میکنن، این لقب تنها به نام از اونا جوانایی هستند که در این راستا زحمت میکشن و بسیاری از جوانای ما قربانی چنین مسائل میشن، یعنی در راستای فعالیت و کار خود قربانی قرار میگیرن. من این لقب بر از اونا اهدا میکنم.
انارکلی هنریار افغان سکره دا د بشری حقوقو لپاره او په ټولنه کې د برابری او تبعیض پر ضد هلی ځلې کوي. دا ازادي راډیو د کال دریم شخصیت رمضان بشر دوست و. دی هغه څوک دی چې کله د پلان وزیر و د خپل معاش لویه برخه به بې وزلو ته ورکوله او چې بیا د ولسی جرګې غړی شو هلته هم له خپلې تنخوا سره ورته چم کاوه. بشر دوست د نورو افغان سیاستوالو په څیر مجلل ژوند نه کوي. د دې بي وصلو په څیر په خیمه کې ووسی. دا خیمه د ملت په نوم نومول شوی.
بری من بسیار کوچک است که خو من خود احساس کنم و مربوط به یک ملت بدانم، به یک جغرافیای محدود بدانم. من بیشتر خود به بشریت، به انسانیت، به انسان میدانم.
په 1990 کال کې د ازادي راډیو د کال شخصیت هغه څوک شو چې په ژغ کې د سولې، یووالي، برابرۍ او دوستۍ پیغام نغښتی دی. دا شخصیت فرهاد دریاده.
یکی از اهداف ما به زندگی امروز افغانستان رسیدن به صلح است. صلحی که افغانستان حقش است که به او برسه.
خلقو 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 کلو خلقو منی سه جوندون تا توپک منی سه داد سخ پڑی واخلی بار لیوستڑی واخلی داد سخ پڑی واخلی بار لیوستڑی واخلی خان خکل ده خان خکل ده.
دا هغه کسانو په ډله کې چې د بشري حقوقو د فعالیت لکبلې د ازادي راډیو د کال د شخصیت مقام خپل کړی دی. یو هم هندیا افغانستان ده. دا د اصلاح غوښتونکو پاچا امان الله خان لور ده. هندیا په 1990 کال کې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه ونومول شو.
طفلای افغان کې زخمی شده بود په وخت جنگ امر روسا می آمدن اروپا به ایتالیا. 65 طفل به مدت 14 سال من نگاه کردم. خانه ما میز و چاکی هیچ نبود، فقط چارپایی بود. بهترین وقت زندگی ما بود. چی بگم، جوانترم جوانتر، کمتر پیر بودم و میتونستم.
دیگر لسوه یونیویم کل دازدی رادیو دکال شخصیت هاگه سو غورشو چی پل بیدیس که خپل حساجوان تشا کرده. خپل ماشومان هلته پریشي دي او افغانستان ته راغلي دي څو د یتیمانو پر سر لاس راکړي او هغوی ته د روشانه راتلونکو په لور لارښوونه وکړي. ډاکټر ناصر سرمست افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ورغاوه او هغه د ټول هیواد د ماشومانو د روزنې په ځای بدل کړ.
ما فکر میکنم که ارزش معنوی ای جایزه بزرگ بلندتر از اوست که ما بتونم میره دکی دو حرف بیانش کنم، مخصوصا که امین لحظه که ما این خبر از شما مشنوم خودم بسیار زیاد هیجانی هستم. جایزه شخصیت سال و یا رادیو آزادی برای ما به خاطر کارهای کوچکی که ما بر افغانستان کرده ایم فکر میکنم دستاورد بسیار بزرگ است.
در ازادی رادیو در 1992 کال غوره شخصیت انجینیر احسان الله بیات هم در ناصر سرمس پسیر د خوشی احساس کوي چې د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت شوی.
فکر میکنم که یک مسئولیت بزرگ سر شانه‌های ما گذاشته شده. این لقب سر به این نیست که مثال انسان یک لقب دیگه به پهلوی دیگه القاب خود بگذاره. یک مسئولیت فوق العاده بزرگ سر شانه‌های ما گذاشت ما بتونم کارهای خوبتر و بهتر از این کرده این مور پای انجام برسانم و خدمات خود به چند و سی چند بکنم.
احسان الله باید حق افغان دی چه به افغانستان که دیر پیسی لگولی دی. مادیات انسان تا خوشحالی ور پا برخه کوی که معنویات. دا آزادی را دوده کال شخصیت احسان الله باید وی.
از شوق یعنی گفته نمیدارم امو چیزی که در قلب خود داره مور با زبان آورده نمیتونم. یک چیز فوق العاده زیاد است که نه پول و نه چیزای یعنی پول نمیتونه این نمیتونه یک لقب یا همی یک افتخار برای انسان ببار بیاره.
اوز براشو چی باید تنشتی کسان ده پا بارکی چوی پا افغانستان که ده امریکا پخانه سفیر زلمه خلیل زاد ده باید یو نشتی ملگره ده دی وای چی باید بریالی پانگوال او وطن پرست سره ده.
آقای باید تاجر موفق و یکی از کسایی بود که از در اول بادستقی در افغانستان سرمایه خود به کار انداخت در افغانستان و سیستم تلفن بی سیم آورد به افغانستان و ارتباط بین مردم افغانستان و دنیا از راه تلفن یکی از موفقیت های بزرگ در سال گذشته در افغانستان بوده. دوم که آقای باید یک وطن دوست است، در امور سیاسی افغانستان هم رول مثبت داشته و عضو مجلس سنا از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و سوم آخری که یک آدم بشر دوست است و افغانایی که مشکلات اقتصادی دارن یا یک ضرورت در منطقه خود دارن، چه یک مکتب چه یک مسجد، همیشه حاضر به کمک بوده و از این خاطر بل این یک قدم مثبت از طرف رادیو آزادی بجاست. به شما و آقای بیات ایره تبریک میگم.
شکار خبر ده چه باقو کسانو که چه بیات دیر پیشنی ده ده میرمن فاطمه بیات ده. میرمن بیات چه چو روزی مخکی له احسان الله بیات سره د خپل واده 15 کال ولمانځه د خپل میړ پاړه وویل چې خپل لونی پرې ګران دي او د وطن خلک هم همداسې شي سي.
بسیار همسر خوب، یک پدر خوب، چون که قدر مصروفیت ها داره در افغانستان ایج وقت نیست که مثلا یک سالگری اولاد خودم مس کرده باشه. اینم از افغانستان به امریکا خودم میرسانه که باش سالگری دخترم است یا سالگری عروسی ماست، هر گپ که باشه خودم میرسانم. بسیار همسر خوب، پدر خوب، بچه خوب، بر مادرش، بر فامیل نام خدا، بسیار یک انسان وطن دوست، مردم وطن خدا هم که دوست داره، مثل هم که فامیل دوست داره، بسیار به امگی میرسه ایسان جان.
آزادی راډیو د کال شخصیت احسان الله بیات درې لونه لري. دی وایي چې هغه شپه مې سترګې سره ورځي چې له بې وزلو سره مې مرسته کړې وي.
هر روزی که ما یک کاری خیر خدمت برای هموطن خود در داخل افغانستان کردیم، شب از با بسیار آرامی ما خوابیدیم.
د آزادی راډیو د کال شخصیت
آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې ساسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ملي اردو ځینې سرتیری شکایت کوي چې ستونزو ته قمندانان پام نه کوي. څوک وایي په سیمه کې خپل سری وسلول زیات سوي او خلک زوروي. چا بیا شکایت کړی چې په کلیو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. د ازادي او اوردونکو پروگرام د زل ټول ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. د دې پروگرام ټلیفوني پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دي. په پیل کې یو اوردونکو اوري چې وای پولیس یې تنګوي.
میدان له سوالې وېدو پرې نه خبرې کوم. زه یو وخت نه غلارم چې د میدان کې دي او پولیس دې تنګول کوي او خلک په سپېڅلي په تور لیس کې راولي او ټول خلکی دی پاکستان تلوری و تختاول و بطرون اپریل لگه حکومت تاس و طالبانی تو خلک پاکستان تا و تختاول که دار
ملت یه دیر خلق کن که دختری نوی آقا و نیولی دی آقا دی و دل خلو تلار دی
دادا علمان دا ویلات سنگین نوال سوالی ازادی رجوعی که دا پیغام پیزا مزمع دلور مقامات دا خوشتن دا چه دا پلیسو دا کش دلی کسی دی دا غینیان از شرکان دا خوب باشی دا پیلا خلق زیری او پیوان نامو پا با نامو رو پیجی نخی زوریوی خلق دوی خماریان سی بار پا غیوی چا پروان نلری نی پا مرک پروان نلری نی پا اولو نی پا تکولو
د پکتیا د تمکنې ولسوالۍ چمیولا حلیمی تندر خبرې کوم زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنې ولسوالۍ کې د روشن خبرګان نشته خلک لا ګڼ شمېر ستونزې سره مخامخ شوي دي د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دې زما غوښتنه ورسیږي
زه چې محمد خیرخوان د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یې ډایې اوسېدونکی زمونږ ځای کې چې د ټول کار نه کوي مونږ د وزارت مخابرات او ریاست مخابرات د پروان د خواهش دی زمونږ ځای کې پایې و درې درته افغانستان ته خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري مونږ کې لیکو کار نه کوي افغانان نه یو
راز احمد د پروان ولایت نه دی د شینوار ولسوالۍ یې ډایې اوسېدونکی مونږ دغه نه د خواهش دی د ریاست د پروان د خواهش زمونږ ځای کې نہ کھانا کا نظر کر رہی بات دا پائے یا تو علاج تو کہ دا پائے تو در رہی
سمی اللہ خلیمی تن دریم د پکیا ولایت تم کنے ول سوری چھا د پیغام دا رادیو ور دین کے پروگرام تا پریدم زما وختم دی مخابرات او ٹیکنالوجی وزارت خدا دا چې په افغان بیسین کمپنی چې دا په دې کې مخکې دی یو موبایل څخه بل موبایل ته د پیسو انتقال کول یعنی ترانسفر طریقه ډیر وخت کې چې دا ترانسفر طریقه بند شوې ده نو د افغان بیسین پیرودونکي چې کوم دي لګښت شمیر سره مخامخ شوې دي یو بل څه ده چې د افغان بیسین انټرنیټ سپور ډیر زیات کمزور دی نیت باید هم لږ قوي شي
د پروا ولایت د غوربند شینوار ولسوالۍ د یل درې د رسول کلی وسیدین کایما علي احمد نوم دی مخابراتي شبکې له موږ د خاښ کوي چې زر 2000 کور یو بنګا تلیفون کار نه کوي کیسه باید ډېر کوشش کوي چې تلیفون زو په حال کې
زه د پروا ولایت خبرې کوم زما د کار او د ټولنې چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه د محلي چې د غډیر مشکل کیږي او د معاش تاسو زر حواله کوي موږ ډیر مشکل کیږي زه خپل یو مایه بم تاسو مې غوښنه ولله
علمان ولایت دغه ټول سوال د څه په اړه مې ونه خبرې کومه یا موږ د لوی مامور څخه موږ غواړو چې د دې د سیمې څخه موږ سوال کوي موږ هغه تر بل ځای نه نکړل کېږي چې موږ سوال وکړو د اردو ما سوال زموږ دی وایي چې ما سوال
محمد حسن هنری هم د تخار ولایت د اشکمش د ول سوال د بګرام زندان کې او پرچرخي زندان کې په دې کې ټول د غیره خلک دي نه بندیان کړی دي بس یا د تاریا کو پتور یا د چرسو پتور ټول دي ګنا بندیان دي زما یو په تخار د درخه مولا فرما په خپل په بګرام زندان کې دي بس دا د سر ډیر ظلم کیږي او بس نه حق بندیان سي دي کدي څه خص خدمات دا هله چې دا بندیان چې بي ګنا دي ټول د سي دي ور وسېدل سي او دا دي آزاد شي
او دا به هلمند ته ویلای ته څنګه نو له سوالي افتاي سره په تماس کې سم تماس کې موږ د کډي تاسو ډېر د سم نه کوم چې په ګران نه زندانه د ګنا بندیان یې لکه زو ده دا غوښتنه لرم چې ټول زندانو ته د ګنا کسان یې لکه د خارجانو پر خبره غوړو نه 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 نه
افغانانو ته چې دغه رجسټر په نور څه ونه کړ زندانونه یې په مظلومو افغانانو دکړه نو د ټول کاندیدا مستقزمو مظلوم افغانان خلاص کړي
تاسو ته د خدای درزاد سرکار کوي پر استیا ته د خپل چرکی زندانیانو ته توجه وکړه چې هلته ډیر سخت مظلومان پراته دي څو زلمي څرنګوالي یې هم کړي چې زموږ سره ډېر بوډاګان دلته بندیان دي
اقبال احمد کابل دی ولسوالی وسیدین کلب پین خلط سرابا کی وظیفه اجرا کوم زه غواړم دغه قومندانان چې مونږ ته راویزري دي او مونږ سره سره مونږ سره یو ډول وظیفه کوي آیا مونږ هر وخت وایي چې تاسو څه شي کولای مونږ کوم وخت لپاره دښمن ته په شوالۍ په شانې راغلي خو آیا مونږ ته هر وخت وایي تاسو څه شي کولای درشیانی مونږ به څه کول تاسو مخ کړو دې او په کابل تعلیمي مرکز کې نور سربازان ډېر زیات دي آیا اردو کو تاسو جوړیږي آیا افغانستان اردو بتاوه خندون اصول لري آیا که په نورو کتاباتو کې داسې اصول دي چې د هر سرباز ته ویل کېږي چې تول دي دا په ما خلاص دی خو صحیح ده مونږ یې منو چې مونږ د کرول خلاص یې مونږ بلال شو. آیا که څوک غواړي په افغانستان په خاوره باندې زړه سوځي خو دغه کوم دلانې د دې ځای نه د دې خبرو نه لرې دي.
زه د هلمند ولایت د سرزي اصول څخه خبرې کوم. زما له احمد کرزي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه امریکایان دې د خپل دوه نه بیا ودروي. پرون ماسپښین د هلمند په ولایت د ګرمتي اربو ولسوالۍ کې د لکړي پر سیمه باندې دا بې تلو ستایدو وروره یو ښکاري سړی ویشتلی دی ملکیانې را وویشتله. دغس زما یو جهان مننه ده د احمد کرزي صاحب څخه چې دغه امریکایان امنیه وربندې کې وسلام په احترام.
مینوال د پکتیا ولایت زاویر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان ملي دفاع وزیر او د ملي اردو ستر درستیز او د داخله وزیر ته دغه عرض کوم چې کوم نظامي خلک ښارو بازارو کې گشت گذار کوي داسې بند کړي. د دندې وظیفې نه دي یونیفورم سره بازار او ښار ته اجازه نه ورکوي چې د یونیفورم سره بازار ته لاړ شي او د یونیفورم نه خپل یونیفورم استفاده وکړي. دا د هر کهول هرې قلودو هر لوا هرې قمندان امنیت ته امر وکړي نظامی خلقی کم ملی امنیت بھی او کم نصف نعما بھی او کم نظامی انفرم طرح باید بازار طلان که در انفرم نخلق ناوڑا استفاده کری.
رحمان اللہ کریم دی مدن وردگ ولیت نتاس رب تاری که گیو دیما دا دولا تیزل دا ایس انتخاباتی مرکزونا نفس او دیمان بخیلی که بیسی سن باید حکومت دمیده حضور اسی باید دلتا حدیرائی وارد اولو مرکزونه جوړ شي. هیڅ موږ امنیت نه لرو. باید د داخلي وزارت باید د میدان وردګ دفاع د امنیت ته باید ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
یو سړی چې چا د رایه ورکوي دا رایه د خدای په امانت ده. خپل غاړه د مټکې باندې په ساده ژبه درته وایم. هغه سړي ته د رایه ورکوي چې هغه په شریعت باندې برابر وي او په قانون اسلام باندې د حکومت جوړوي او تقاضا یې همدغه وي د ښځو حقوق د ښځو د شریعت له نگاهنه ورته ورکی او د نارینه حقوقو د شرط له نگاه ورکی.
زه له لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې دا ورور جانه. دغه زمونږ ولسمشر صاحب خو مونږ ته بېخي خدمت نه ده کړی چې زمونږ د افغانستان پوځ او زمونږ هوایی ځواکونه بېخي پیاوړي کړي نه دي. زما پیغام دی ټولو ولسونو ته یې چې خپل داسې کاندید ته رایه ورکړي چې دغه په دې هېواد کې خدمت وکړي او هوایي ځواکونه وروزي.
د کندهار د ولایت ورسالی خاکریز نه خبرې کوم. زه یو د میډور د سرباز یم. میډور د کیدې کسان راغلي دي هغه د بيسي د اسکرې نه دي. یو د سې کس راولي یو کس راولي د تینځه نفرو جواب وای. دا څنګه مې تاسو ته خو سلام.
خپل ملت جندون کې عمرې مساله د مناظره د دیوډي په خط دیوران تر شو چې مو کوی هوایی زمینی د نو وسلو کوم په حسابي مجرد شوی نیوی موږ د پاکستان سره کېدای نه شو ځکه هغه مسله ده. نو چې هغه مسله ده موږ فلن غریب یو فلن په سهالت منطقي ګرفتار یو.
زه یو قومي مشر خبرې کوم. په کوم کوچیان د خوست ولایت نه دا لس کاله کېږي چې د هزارجات د بېسود ولسوالي د امرداد ولسوالي خیرخان کنډه او غزني ولایت ناور ولسوالي کې د کوچیانو د هزارګانو ترمنځ شخړه روانه ده. ورسوالی په بل ولایت کې د دوو کورونو منځ جنګ وشي. ازادي راډیو پې خبرې کړي په دغو شخړو کې. ازادي راډیو هېڅ خبرې نه کوي. حکومت لوړ پوړي چارواکي نه دغه خواهش لرم چې د کوچیانو خوا ته نیم کوچی د هزارګانو خوا ته ابراهیم خلیلي د دواړو د شخړو ته لمن وایي.
کنر والی صاحب جنالا یو اعلانیه خپره کړه. دې اعلانیه د مخکې غونډو د افغانستان مشرانو والی صاحبانو وزیر صاحبانو ته زما خواهش او زما ارزو دا ده چې دغه د کنر والی صاحب کومه اعلانیه خپره کړه او دغه اعلانیه په غونډو ولایتو کې اجرا شي. نو انشاءالله د امنیت مخنیوی به ډېر ښه وشي. ډېر ښه به امنیت ونیول شي. ډېر ښه به امنیت کې پیشوالی راشي.
د یلاب د درنځل د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د ګرځي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا د کیبه څخه یې د دوه سره مزیو لپاره کوچنیان هم ټول زموږ د کړي د دواوې را باندې پاسي او دا ما ګرځي نه پټان چې دا موږ څنګه خنه دی وې دی را دا ما ما که بمبار دي کوي او ما که شای لري او ما که تاین هم نه لري او ورور او دا که شای لري په ما نه کنه کې دا تاین را باندې ګرځي ولا چې وخت مسار دې مبادر دی خپل په ما
حبت الله محبت دخان شنو اللي صلينا هذيك المسندرانه شبكه تخمر زاد مشكلات الدرجه كثير شبكه زمر دي زياده فمسوته في خارنكي اول استنز محمد غد دخان شنو اللي صلينا في خارنا سميز راديو خارنكي بده سميز راديو بعد باني نو سايت دي ذات معلومات ناورو ده هلمند درجه كانت
عبد الرحمن ما دخ كل شنكي كنلنا افغانان ورونو خپل ټول اولادونه باندې کناري نه دي که زنانه ټول باندې درس وای باید که په هر نو شرایطو کې عبدالرحمن مدکونل نتا سره په تماس کې هم زه د ټول افغانان ورونو داخله لارم چې خپل بچي باندې خونځای وای هم په جنکو هم په ارکانو باندې والسلام
زره ټول درافونه او هغه تلویزیونونه هیڅ کوم چې د بډیانو حالات شخصي او له هغه تاسو چې هم د بډیانو حالات نظر خبري باید منځل ته منځل وګورئ ځکه چې کله چې حیاتان د ترازینو حالات څخه کسان د حیاتانو ته ورانې کوي او هغه په کوي د بډیانو حالات نه بیانوي
ګرار ولایت لا کرول سواله اوسیدونکو ما د قندار ولایت ارغندار سواله کې وظیفه اجرا کو زمون په دې کې تیل خرچيږي یا ش خرچيږي زمون د ټول چارواکو دا وختونه د چریږي مخنیوي وکړي
زه رحمت الله خبرې کومه د بطاق چارینه د عبدالرحمن د بطاق چارینه د زادې ادینه درخواسته مهرباني دی وکړي د یو کارګرام د نشر کی خاص چاري مکمله کراچي والا پر هغه ته پیسې ورکړي پولیس ته د مهرباني وکړي د ما وخت ماشکي ملوړ مقامات ته ورسوي سراک دې کراچي والا یې خو سرکته دی بلغه مو خلاصی دغه لار مکمله باندې دا یو راز نه دی یو راز نه دی زه مقامات خیر مهرباني وکړئ موږ आवाज ورسوي
زه د پکتیکا ولایت بارمله ولسوالۍ نه راغلم د مشک ولایت کې د ټلیفون ستوند د تاسو مهرباني وکړئ چې مشته یو شبکه بل راځي دا مننه وي
موږ دی ارغمات دویمه شرعي دولسنه وزیر مربوط راځي بتخاف شرعي پورې مربوط ځای دی دلته کراچي ورته ځای دی موټر ورته ځای پوچي شو ته دا کراچي ورته پیسې ورکوي دا شرعي کوم کراچي ورنی ولې کدا چې دی کراچي
کراچي دا خوښ ته په کومه خلغه دی دا دوله سکالې امریکانو په ځای کې پروت وي او نن وایي چې موږ سره یې ما یې ملک تباک دوله سکاله مخکې چې په ښکلي ولایت نمبر ته چې یو کلیچ نه ډیر کسان په یو کور کې خځې او ماشومان تباک دا کله د مسلمانانو او د ملت غږ اورېدل نن چې تخپل له مشکل سره مخامخ شو ټیم دی پرسه نو نن دا غوازه خبره
دغه ورنکه د تفسیری کې د ایران په یاد بل ملک ته هغه جالته ایران کې خپل ځان زمینی برابرې کې خپل ځان د جوړ کې د ایران سره زه یو څوک مقاومت کوم چې زه که زما د تل چې نه د کښته ده دا زه هیڅ تل نه پر د ایران سره څوک مقاومت کوم دی په افغانستان کې لاسونه کې او دا ځان خو نه بنديږي په افغانستان کې دا غلطه خبره ده چې ځان باندې کېږي په افغانستان کې
زمو زیږه ما د قندوز شاکینې مې تماس نیولای دا طالبانو چې په پاکستان هغه سوداګرو سره څه کوي د یو مېش لپاره وربن کوي د دې لپاره چې د دې لپاره کوي چې دا یو مېش کې افغانستان تر اول انتخابات شروع دي راوړي افغانستان کې انتخابات جوړوي
دا غزنی ولایت د انډر لول سوالې ستا تر اړیکې نه ولې موږ یو مشکل لرو چې له اربکان نه تخت ډیر په آزاد دی خلکو څخه په زور پیسې غواړي خاله د پکورو کې ډوډۍ خوري ډوډۍ خوري د شپې پریوزي او نور له دولت له دولت نه دا غواړو چې دا نور ختم کی او لبای نه یوسي نور دا ورک کی غوښته له منطقو وباسي د خالص الله کې د خلک
المند ولایت څنګه نه ولسوالې چې یو سرباز نه معلومات خبرې کوم چې دلته څنګه په ولسوالې کې موږ خپل سربازان یو ملي وردو موږ صحیح شینه ملاویږي البسام راځي په بازار کې خرڅيږي شیان راځي ټول په بازار کې خرڅيږي موږ خپل شینه ملاویږي موږ اخر ټکو خو اخر موږ سربازان یو یو کال دوه کاله دلته تېرول رخصت نه راسه ملاویږي. ولې څه وکړو؟ دلته هرکار مړه کېږي، هېڅوک یې غم نه کوي.
رحیم الله ما د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د دارې نه د چنوک د بیا دغه دوه پوستې چې خرڅې شوي باید دغو باندې کارزیر صاحب دی او که وزیر دفاع صاحب دی، ټولې باید دغې باندې جدي اقدام وکړي او دغه قمانداران او وزیران باید په کلکه باندې محاکمه شي، ځکه چې ډېر سخت مخلوق په کې لاس ورکړی شوی دی.
برابر
اوردونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوردونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه مو هم را رسیدلي چې په راتلونکو پروګرامونو کې خبرو. د اوس لپاره د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.